دا مشال ریډیو د نند ګل ورز او د 2015 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 28 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي. د شاهین بنریما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خبرونه کې د دې امید سحر کلی ویم چې له خیره روغ جوړ او خوشاله به. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړینا په سیاسي امنیتی او اقتصادي چارو راپورونه لرو. یو شمیر کلتوري راپورونه راسره شته. زموږ ولیز خبرونه به هم اورې. خوړومبې د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه.
ستړي مشي سحر مو په خیر او اورومبې د مشال د خبرونو سرټکی. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی کرنی غونډه پیل شوه. تیر ماخام د افغانستان په پکتیکا کې د والیبال د لوبې پر مهال ځانمرګي برید کې 9 کسان وژل شوي او 13 نور ژوبل دي. ولس کډوال چې د غیر قانوني لارو په یو کښته کې یونان ته روانو پرون د ترکیې سواحل ته نږدې ډوب او مړ شول. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی کلنۍ غونډه کې د برخې اخیستو لپاره راغونډ شوي دي. د نړۍ 168 مشران په داسې حال کې د غونډه کې برخه اخلي چې د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال بان کی مون په خبره د فساد او امیدونو وخت دی. د دغې غونډې مهمه موضوع به په شام کې روان هغه کړکیچ دی چې پکې د 200,000 زیات کسان وژل شوي او په میلیونونو نور یې بې کوره کړي. د نړۍ مشران غواړي چې دغه کړکیچ پای ته ورسي. ټاکل شوی چې د غونډې په لومړۍ ورځ به د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین خطاب کوي. په تیره یو لسیزه کې دا لومړی ځل دی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به پکې ګډون کوي. د پاکستان سرکاري رسنو د خارجه سکتر اعزاز چودري په حواله ویلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د راتلونکي چهارشنبه په ورځ دغې غونډې ته وینا کوي. تیر ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په ترڅ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون او د امریکا وزیر خارجه جان کیری سره ملاقاتونه کړي دي. بان کی مون سره د ملاقات نه پس خبریالانو سره په خبرو کې ښاغلی شریف وویل د کشمیریانو نه بعد دا رائے اغیستل کیږي چې آیا پاکستان سره شاملېږي که هند سره. نو نن ښاغلی بان کی مون سره په دې موضوع ښه څرګنده خبرې وشوې. ورته مې وویل چې په دې تاسو عمل درآمد وکړئ ځکه چې دا د ملګرو ملتونو د سیکیورټی کونسل قرارداد دی او تاسو له پکار دي چې د دې قرارداد د عملي کولو فکر
وکړئ.
بلخوا د ښاغلي جان کیری سره د ملاقات نه پس د امریکا یو چارواکي رسنو ته ویلي چې په دې ملاقات کې د دواړو مشرانو ترمنځ په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد د روانې جګړې د امن او ثبات او د دواړو هیوادونو د تعلقاتو په اړه خبرې اترې شوي. د چارواکي په خبره په راتلونکي میاشت کې د ښاغلي شریف امریکا ته د ټاکل شوي سفر په اړه هم خبرې وشوې. په پکتیکا ولایت کې پرون ماخام د والیبال د لوبې پر مهال په یو 14 کې 9 ملکی کسان وژل شول. د کورونو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی رسنو ته ویلي دي چې د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ د 14 سباندې 13 نور کسان هم ټپیان کړي دي. د پکتیکا د امنیت قماندان زړور زاهد لقوله ویل شوی دي چې بم په یو موټرسایکل کې ځای پر ځای شوی وو او په داسې حال کې چې د والیبال لوبه روانه وه وچاودېد. په پکتیکا کې نږدې یو کال مخکې هم د والیبال د لوبې پر مهال یوه درنه چاودنه شوې وه چې 50 کسان یې ووژل. دا حمله په داسې حال کې کیږي چې پرون د تلې 15 وخته د طالبانو د رسېدو له 19 کلیزې سره برابره وه. افغان طالبانو په دې برید کې د لاس لرل رد کړي او ویلي دي چې دوی په ولسي وګړو بریدونه نه کوي. افغان حکومت یو ځل بیا له پاکستان غوښتي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګولو کې عملی ګامونه پورته کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار له دې یوه ورځ مخکې ویلي وو پاکستان چمتو دی چې د افغانستان د سولې خبرو ته د امکان په برابرولو کې مرسته وکړي. سرتاج دي د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په سنډه کې همداراز هیله څرګنده کړې وه چې په افغانستان کې به د سولې خبرې ډېر زر پیل شي. د اجرائیه ریاست ویان آصف آشنا له نیویارک څخه په ټلیفون مشال ریډیو ته وویل افغان حکومت له پاکستانه غواړي چې په نړیوالو غونډو کې پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. ولس کډوال چې د غیر قانوني لارو په یو کښته کې یونان ته روانو پرون د ترکی سواحلو ته نږدې ډوب او مړه شول. د ترکی رسنو د راپورونو له مخې د پیښې ټول قربانیان چې 15 ښځې او 15 ماشومان هم پکې دي د شام وو. د دې کښته شل نور سپرلی چې د لامبو جامې اغوستې وې ژغورل شوي دي. د ځینو راپورونو له مخې په پیښه کې مړه کسان د کښته د ډوبېدو پر مهال په کیبن کې بند پاتې شوي وو. سخت کال شاوخوا 15 لکه کډوال یورپ ته رسېدلي. اکثر دا کډوال په بادي کښتو کې یونان ته او له هغه ځایه د بالکان لارې مغربی یورپ ته ځي. په دغو کې یو شمېر کسان د میډیټرینین سمندر کې د لارې یورپ ته رسېدلي. د روان کال له پیله شاوخوا 2800 کسان له ترکیې څخه یونان ته د تلو په لاره کې مړه او یا لادرکه شوي دي. تیره ورځ فرانس ویلي دي چې په شام کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد هوایي حملې پیل کړې دي. د فرانس ولسمشر فرانس فاولن د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په وینا کې وویل شپږو جنگي جیټ الوتکو په شام کې د دغې ډلې د روزنې په یو کیمپ بمباري وکړه او ویجاړې کړه. ولان په راتلونکي ونو کې د نورو حملو خبرداري هم ورکړ. پرون له دې مخکې د فرانس وزیر اعظم مانویل والس هم خبریالانو ته وویل چې فرانس د ځان د دفاع لپاره په اقدام لاس پورې کړی او په شام کې د داعش هغه مرکزونه په نښه کړي دي چې فرانس د برید لپاره تیاری پکې نیول کېدی. د فرانس جنگي جیټ الوتکو له دې مخکې د عراق په خوره کې د داعش په مرکزونو حملې کړې. خو دا لومړی ځل دی چې فرانس مشران په شام کې د هوایي حملو د پیل خبر ورکوي. ولسمشر اولان د روانې میاشتې په پیل کې اعلان کړی و چې هیواد یې د شام په قلمرو کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو د بریدونو د پیل پر پلان غور کوي. وروستۍ خبر دا چې د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي په واک کې د بشار اسد د پاتې کېدو په برخه کې د غربي هیوادونو نظر پراخ شوی دی. روحانی پرون د امریکا له ټلویزیوني چینل سی این این سره په مرکه کې وویل دی فکر کوي اوس ټولو دا منلی چې ولسمشر اسد باید په واک کې پاتې شي نو موږ به د ترهګرو پر ضد جګړه وکړی شو. د مشال خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو خبرونه مورده په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. د ملګرو ملتونو د عمومي سملې د غونډې په سندو کې د افغانستان او پاکستان د امنیت په موضوع خبرې شوې دي. په سعودي عرب کې د مینا په بیخ کې د خیبر پختونخوا 15 حاجیان وژل شوې دي او د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک وایي پولیټیکل انتظامیه ترې په بېلابېلو بهانو پیسې اخلي.
پولیټیکل دا سیوری دشي چې رغړای دا دغه دا مسله بیا جوړه کړی د خپلایا نه مهاجرات ته د امیر در بدرای ته نه کسي دا یې میز نه 15900 دشي زری په پیپر پر گاډیو خولی نه
د سیمه ورنۍ هم یو شمیر راپور نو تفسیر لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوردونکو راځو موږ به موضوع ته. په امریکا کې د ملګرو ملتونو د عمومي سملې په سند کې د نړۍ مشرانو د امنیت، اقتصادي پرمختیا او ترهګرۍ پر ضد د جګړې په موضوع خبرې کړې دي. زموږ همکار نسیم شفق هم په نیویارک کې دی، دغه سره موږ خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې د نړۍ د مشرانو په دغه غونډه کې د پاکستان او افغانستان په موضوع څه خبرې شوې دي. نوموړی وایي
دغه غونډه خو له څو ورځو راهیسې روانه ده او د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو یو شمېر مشرانو پکې خبرې کړې دي او په مشکلاتو باندې، په سیاسي او اقتصادي ستونزو باندې، په ترانزیتي امنیتي مشکلاتو باندې، له تروریزم سره د مبارزې موضوع او د تروریزم او د داعش په موضوع باندې، په مختلفو مسایلو باندې خبرې شوې دي. او د دې غونډې عمومي اسمبلې د غونډې په حاشیه یا څنډه کې دا د نړۍ چارواکي او مشران چې دلته راغلي دي دوی په خپل منځ کې هم یو شمېر مشرانو سره لید کاته کړي دي. دوه اړخیزې غونډې، درې اړخیزې غونډې او دغسې نورې غونډې نو په مختلفو مسایلو سره خبرې کړي دي.
ها، د دې کې د افغانستان، پاکستان او زمونږ دغه سیمه کې چې د امنیت کوم موضوع ده په دغه اړه باندې څه غونډې شوې دي کنه د مشرانو؟
او نو پرون چې کومه ودلته د افغانستان امریکا او چین ترمنز درې اړخیز غونډه وسوه چې په هغه کې د پاکستان لخوا سرتاج عزیز د پاکستان د صدر اعظم هغه کوم امنیتي سلاکار چې دی هغه هم پکې برخه اخیستې وه، د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم پکې برخه اخیستې وه، او د سیمې او د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو استازو هم پکې ګډون کړی و. په دې کې امریکای غږ وکړ په چین باندې چې په سیمه کې د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره او د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ګام واخلي او میدان ته ودانګي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جانکری وویل چې چین دا توانایی او دا ظرفیت او توانایی لري چې په سیمه کې اقتصادي بدلون راولي او امنیت په خوالي کې راغنده برخه واخلي او په سیمه کې د ترانزیت او سوداګرۍ د کومه کچه چې دا نور هم پراخه کړي زیاته کړي. او د چین د بهرنیو چارو وزیر هغه هم ژمنه وکړله چې چین به چین علاقه لري چې په سیمه کې کار وکړي، په تیره په افغانستان کې او دغه اقتصادي وده راولي او امنیت په موضوع کې او په نورو مسایلو کې چې هغه د انکشاف او پراختیا موضوع ده او بیلابیل مسایل دي په دې کې ونډه ولري.
ښه، شفق صاحب، افغانستان کې چې د امن کومه پروسه ده، د سولې کومه پروسه ده، کومې خبرې شوې وې، سمود وړاندې هغه بیا ودرېدې، بیا نوې نوې نورې خبرې پکې رالې، افغانستان کې د امن په اړه باندې مشرانو څه تازه څرګندونې کړې دي؟ یعنی څه پلان، څه ستراتیژي چې دغه تبه د امن د ستونزو څنګه هواریږي؟
پرون پر درې اړخیزه غونډه د چین، امریکا او افغانستان کې هم د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله پسغر ده وویل چې په افغانستان او په سیمه کې امنیتي ستونزې ډېرې دي او باید د دې د ښه کولو لپاره او د تروریزم د مخنیوي او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې باید پیاوړي اقدامات وسي. او په تیره عبدالله وویل چې پاکستان په دې برخه کې باید اوچت ګامونه واخلي، ځکه تر دې پخوا هم افغان چارواکو ویلي دي چې د افغانستان د دولت د مخالفینو مرکزونه چې دي د تمویل او د تجهیز هغه په د افغانستان څخه بهر چې دغه اشاره پاکستان ته یالته. نو ښاغلی عبدالله په سرګنده او په واضح ټکو کې غوښتنه وکړه چې پاکستان باید په دې برخه کې ګامونه واخلي. او د پاکستان د صدر اعظم امنیتي مشاور سرتاج عزیز پرون دلته په یو غونډه کې ویلي دي چې پاکستان دې ته حاضر دی چې د افغانستان کې حکومت د سولې پروسه ده په هغه کې دغه په چټکولو کې او دغه بیا پیلولو کې نقش او رول ولوبوي، ځکه چې دغه په خبره په افغانستان کې کوم ثبات او امنیت دی هغه د پاکستان امنیت هم ګڼل کیږي، ځکه کچېره په افغانستان کې وضع خراب وي، امنیت خراب وي، نو په پاکستان کې به هم اثر پرې باسي او پاکستان به هم ورسره ناامني.
ډېر مننه کوم نسیم شفق صاحب.
کوم ده
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي سملې غونډه په دغه موضوع کې پاتې کیږي. زموږ همکار مجید بابر د ملګرو ملتونو د غونډې او د دې ایجنډا په اړه په نیویارک کې د خبریال جهانگیر خټک سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې د غونډې مهم موضوعات څه دي. نوموړی وایي
عمومي توګه باندې موږ دا کتلې چې کله هم داسې غونډه شوې ده د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی، نو هغه کې همیشه د پاره چې کوم لوی عالمی مسایل دي په هغه باندې زیات نظر د خلکو د بشکې وستا مسله چې کم دی هغه ډېر زیاته اهمیت لري د وخت په او په دې باندې مختلف هیوادونه کافي پلانونه لري چې هغه صدف کوششونه شروع کی، په خصوص توګه سوریا کې چې کومه خانه جنگی روانه ده او بیا داعش چې کم یو قوت ورځ تر ورځ زیاتیږي، نو هغه کومول د پاره یو نوې کوششونه شروع شوي دي چې کم در لاندې داسې رپورټونه مخې ته راځي چې غربي هیوادونه چې کم کې برتانیا او فرانس هم شامل دي هغوی د طرفه یو داسې کوشش شروع دی چې کم در لاندې د سوریا د خانه جنگی یو سیاسي حل راوباسلی شي.
خټک صاحب، آیا په دغه غونډه کې د افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه باندې کومې خبرې یا کوم څه حلې دل شته؟
افغانستان په حواله سره خو ګوري همیشه لپاره افغانستان خو داسې چهر کله داسې غونډې شوې دي، نو افغانستان همیشه یو اهم موضوع پاتې شوی دی او دا ځل هم دا ډېر اهم موضوع دی. خو په دې باره کې یقیني توګه باندې چې کم رسمي خبرې اترې دي یا رسمي بیانات دي هغه خو ما تخکاري خو ما ته داسې سنجیده کوششونه چې کم در لاندې مختلف عالمی قوتونه یو دیش یو دا کوشش وکړي چې هلته کې داسې لارې روزي، نو هغه ما ته کم از کم د جنرل اسمبلی په پلیټ فارم باندې ما ته فلحال نه ښکاري. البته نور عمرو باندې یقیني توګه باندې کوششونه شروع دي. هسې خو تاسو دا کتلی دي چې دلته کې جو څومره عالمی لیډران دي هغې راشي او خپل سیاسي یا پالیسي بیانات ورکوي، هغې تر نتیجه ډېر کم داسې شوي دي چې مسایل حل شوي. خو دا ضرور ده چې مختلف عالمی قوتونه راشي او چې کم لیډران دي هغې خپل سوچ فکر او پالیسیو یو اعلان وکړي چې موږ دا کول غواړو.
آیا د پاکستان او د هند ترمنځ په دې تیرو ورځو کې چې کوم فشار او کوم کړکیچ رامنځته شوی او تعلقات یو ډېر کړکیچ طرف ته روان دي، نو په دغه جنرال اسمبلی کې یا د دې پترس کې د پاکستان او د هند د مشرانو ترمنځ کومې خبرې روانې دي یا کیږي به؟
اوله خو دا ده چې د پاکستان او د هند صدر اعظم ترمنځ ستاسو ملاقات تړل شوی نه دی او نه د دې داسې امکان د وخت ښکاري چې دواړو مشرانو ترمنځ به ملاقات کیږي. بلکې نریندر مودي چې کوم د هند صدر اعظم دی هغه د وخت سان فرانسیسکو ته تللی دی، نن فیسبوک والا هیډکوارټر ته تللی و، نو هغه خو نیویارک کې موجود هم نه دی. ګرچه په شروع ورځ کې دواړه یو هوټل کې موجود دي چې کوم دی کې ښاغلی نواز شریف پاتې کیږي، مکه هوټل کې نریندر مودي هم و، خو هغه بیا سان فرانسیسکو ته لاړلو او خبرونه داسې دي چې هغه بیا نیویارک ته نه راځي. بلکې دا هم خبرونه دي چې هغه به د جنرال اسمبلی سره خطاب هم نه کوي او دا دې باره کې چې کوم خبرونه مخې ته راځي هغه دا دي عوام رایم دادا چې چونکه پاکستان دا اعلان کړی و چې ښاغلی نواز شریف به په خپل تقریر کې د کشمیر په حواله سره څه بیان ورکوي او هند د طرفه هم دا خبره ډېره واضح کړل شوې ده چې که پاکستان د طرفه کشمیر باندې خبره وشوله نو هند به هم د هغې یو جواب ورکوي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
اور دن کو سرزو پہ خبر تا پہ خبر نہ رسا زمنگ ہمکار خالد خان دے ٹیلی فون پکر خدے پو پاکستان کی چارواکی وائی چے سعودی عرب کے دا مینا پپیخ کے دا خیبر پختونخوا 15 ہجان چی دی اغا وجل شوی دی پدا غاڑا نور معلومات تخلو. خالد خان تا سستر امو شوی ام ساروں پخیر خوار
مشی دی رمانا.
خالد خان پرون مونږ د چارواکو له خولې ورېده چې په دغه پیښه کې د پاکستان 13 حاجیان دي، اوس نوې معلومات دا دي چې په دې کې 15 د خیبر پختونخوا دي، تاسو سره څه تفصیلات دي په دغه اړه؟
بالکل څنګه چې تاسو خبرو کا د پاکستان د حج وزارت او بیا په سعودي عرب کې چې کوم د پاکستان چارواکي دي دا غي دا راخه چې کوم لیست جاری شوی دی په هغه کې خو پرون نه وخت پورې 13 حجان د پاکستان سره چې تعلق لري هغه مړ شوی دی د مینا په دغه حادثه کې. خو بیا روس تو دي چې کوم لیست دا کړی په هغه کې 14 حجان د پاکستان سره تعلق لري. دا به هم وضاحت وکړم چې کوم دی لیست جاری کړی دی په هغه کې زاید ګل نومې او حجیز چاره د ابتباس سره تعلق لري. دا 15 چې دي نو دا د هغې خپلوانو لکه حاجي شیر افضل چې دی دا د پیغور د افغان کالونی دی دی حج لتلی او د کور والا یا خدا هم هغه کې زخمی شوی دا نو هغه کور ته دلته اطلاع کړی دا چې دا هغه خاون حاجی شیر افضل په دغه پیښه کې مړ شوی دی. بیا د تخبه مردان عبدالمالک دی چې د په سعودي عرب کې کار کولو د خپلوان وي چې هغه وفات شوی دی په دغه پیښه کې. د سواده حسن امین او نذیر محمد دی یو د کوټی دی او بل د ټوپه داغي پات لهم داغي خپلوان دغه اطلاع را کوي چې هغه په دغه د مینا په پیښه کې وجل شوی دی. نو دغه اطلاعات چې دي دا د منسټری د هغه خو صرف یو د خیبر پښتونخوا د سیمې مو په باسر تعلق لري. خدا څلور چې دي دا د خپلوان وي دغه شان ډیر خلک کاغه د باجول دي د سواد د نوخار هغه وي چې دا وی خپلوان په هڅه کې تلو هغه لا درک دي دا وی هیڅ دغه نشي او د دې شمیره چې دا هغه په دردنونو دا خو هغه پاک لمون ځکه دا نشو ویلی چې هغه مړه دي یا څه دي، خو هغه لا بې درکه دي. د بخشو پل محمد صلوات دی چې هغه پاک لدا ولیکیږي چې هغه لا درکه دی، او کله چې د هغه د لا درکه اطلاع دلته راغله بخشو پل کې، نو د هغه مور د هغه په غم کې وفات شوې ده، دغسې د هغه خپلوان وایي. نو دغه شمېره نوره هم زیاته کېدای شي، خو کوم معلومات چې موږ حاصل کړ نو دغه پنځه د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري، په هغې کې حاجي شیر افضل چې دی هغه د پېښور، او دغه شان د ناصر اقبال چې د وامین شل پاتې دلته ځایي مشر هم دی، هغه د خپل کورودانې سره تللو، خو د هغه په هکله د لامسن دی هېڅ اطلاع
نهدغه
غم دی، خو چې دغه غمونه دي نو په ډېر زیاتو کورونو کې دي، خو دا پنځه چې څنګه تاسو وویل نو دا د دې خپلوانو را شوي دي،
دا تصدیق کړی دی
په مناسبه طریقه. دغه
ډېره مننه کوم خالد خان، خو ورځ دل غواړم.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي د مینا په پیښه کې د وژل شو حاجیانو شمیره 13 ته رسیدلې ده. د دې تر څنګ 300 پاکستانی حاجیان تر اوسه بې درکه دي. له اسلام آباد رابع اکرم خان نور معلومات راکړي.
د پاکستان د مذهبي امور وزارت په وینا چې د مینا په پیښه کې د مړه شوو پاکستاني حاجیانو شمیر 13 ته رسیدلی دی. د پاکستان د مذهبي امور وزارت لخوا جاری شوې خبر پاڼې په وینا چې د مړه شوو حاجیانو تعلق پنجاب، سند، بلوچستان، خیبر پختونخوا او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر سره دی. د دې ترڅنګ د 300 نه زیات پاکستاني حاجیان تر دې دمه بې درکه دي، او خپل خپلوان یې له حکومته غوښتنه کوي چې د دوی لټون کار دې تیز کړی شي. هم دې لړ کې سعودي عرب ته د حج لپاره تللی د عمران ګل پلار حاجي وحید ګل مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا د پاکستان د خارجه چارو دفتر او د حج د محکمې مشر ته هدایت کړی دی چې پاکستانی حاجیانو د لټون لپاره د خپل کوششونه دوه چنده کړي. تېره ورځ د پاکستان د حج د محکمې مشر ابو عاکف ویناوه چې پاکستانی چارواکو ته مرده خانو پور رسایي ورکړې شوې ده، او د پاکستان ډاکټران هلته موجود دي او په مرده خانو کې موجود د جسدونو معلومات ترلاسه کوي. د ده په وینا چې بې درکه شوي شپږ اتیا حاجیانو سره رابطه هم شوې ده. د سعودي عرب د صحت د محکمې وینا ده چې د مینا په حادثه کې د مړه شوو د جوبل شوو شمیر هم زیات شوی دی. د مړه شوو شمیر 1 اویا او د جوبل شوو شمیر 944 ته رسیدلی دی. د فکر ده دا حادثه هغه وخت وشوه چې یو شمیر حج کوونکو د رمی یا شیطان د ویشتلو مراسم ترسره کول.
د ایران ستر مذهبي مشر د سعودي عربستان له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د حج په مراسمو کې د خلکو په ټیل ماټیل کې د سلګونو کسانو د مرګ جوبلې له کبله دې بخنه وغواړي. خو د عربستان یو چارواکي ویلي ایران له وروستۍ پیښې سره سیاسي چلند کوي. سالم احمد صالح نور معلومات راکوي.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي سعودي عربستان باید د حج د مراسمو پر مهال په وروستي ټیل ماټیل کې د سلګونو کسانو د وژل کېدو له کبله بخښنه وغواړي. د سعودي عربستان چارواکي وایي د پنجشنبه ورځې په پیښه کې 99 کسان مړه شوي او تر 900 زیات نور ټپیان شوي دي. تهران وایي په مړو کې 144 تنه ایرانیان هم شامل دي. خامنئي ویلي دغه پیښه باید هیره نه سي او ملتونه به په جدي ډول خپل فشار ته ادامه ورکړي. د پخپلو خبرو کې چې ایرنا خبری اژانس راخیستې زیاته کړې سعودي عربستان باید پړو منی دغه راز له مسلمانانو او د قربانیانو له کورنیو څخه بخښنه وغواړي. خامنئي زیاته کړې له اسلامي نړۍ سره زیاتې پوښتنې سته، تر زورو د زیاتو کسانو مرګ کومه وړه مسأله نه ده. تر دې یو ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو په مقر کې د خلکو په ټیل ماټیل کې د حاجانو د مرګ ژوبلې په اړه د څېړنو غوښتنه وکړه، او د ایران لوی څارنوال ابراهیم رئیسی وویل ایران به په نړیوالو محکمو او سازمانونو کې د دې جنایت له کبله د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ د غړو د محاکمې هڅه وکړي. بلخوا د ایران د کلتور وزیر علي جنتی د ایران د یو هیئت مشري کوي چې سعودي عربستان ته روان دی څو په وروستي ټیل ماټیل کې د مړو د انتقال دغه راز د ټپیانو او رکو کسانو د لټون د مسالې څارنه وکړي. ایرنا خبری اژانس راپور ورکړی چې دغه هیئت لا هم د سعودي عربستان لخوا ویزې نه دي ورکول سوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د ایران چارواکي تورن کړل چې له دې وروستي غمیز سره سیاسي چلند کوي. اخوا د سعودي عربستان مشر مفتي شیخ عبدالعزیز بن عبدالله ال شیخ د سعودي چارواکو دفاع وکړه، وی ویل د ټیل ماټیل وروستي پېښه د انسانانو له کنټروله بهر و.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتابو ته تکینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
له شمالي وزیرستان به کور شوی خلک د پولیټیکل انتظامی نه ګلمند دی وای چې انتظامیا د دوی نه د پیسو خسترو لپاره نوې نوې باندې جوړي. به کور شوی خلک وای انتظامیا اوس په دوی هغه گاډی رجسٹر کول غواړي کوم چې لمخ کې رجسٹر شوی دی. له سیمه زمنګ د همکار عمر دراز وزیر راپور.
شمالی وزیرستان بے کورشوی کډوال شکایت کوي چې پولیټیکل انتظامیه اوس ورنا په نورو هیلو بهانو پیسې اخلي او دوی لای امر کړي چې د 15 اکتوبر پورې ټول خپل هغه بغیر کسٹم گاڑی د پولیټیکل انتظامیه سره رجسٹر کړي، کم چې دا اول نه د خیبر پختونخوا بنو پولیسو رجسٹر کړي او امنیتی ځواکونو هم د راوتلو پر مهال پرچې ورکړي. ملک ول سالی جانوای دوی مزید لوټل نشي برداشت کولی.
آخر کار دی خلک نه نیرا غوڑی تا جو داوی ہیں کہ آلریڈی دا خلک رجسٹر دا پچے ڈیر نہ ڈیر دڑا پڑے ویر سادے پولیس چو کہتا یورے کارڈ دا یہ سا اچھتو وزیرستان تا لیڈ لوچی وزیرستان تا داشا یو کا نن موجود دا خلک تا جتائی تکلیف پر کول مہم کے ذریعے تو دا اپیل دا ورتا کھول میں دا دی دا مطلب دا ہے پولیس چو کہینا دا پلے گا اوخلی مزید دے خلک چڑل حقیقت سے گناہ دا گناہ مزید دنے لا نہیں پخپلا کلارا بندے پریس دی پلے ویر تا میں دا پریس دی
حضرت الله وای دلتا راغلی گاڑی دا اول نه رجسٹرڈ شوی او نن ی بیا په پیسو انتظامیا ول رجسٹرڈ کوي
مشاری دی شوی یا مج شوی کنه دا د خجمیر رو اصل دا پاو جا رجسٹر کړی دی او دلتا د کی پکې گورنمنت رجسٹر کړی دی کنه او مخ شایو د پولیټیکل اندر خدا نن پولیټیکل دا سیو ری دیش جره غلای دا دغه دا مساله بیا جوړ کړی دی خو په لایا نه مهاجرات ته د امیر در بدرای ته نه کسي دا امیر نه 15900 10000 روپے پر گاڑی
ملک عبدالمحمد خان وای کا ضرورت وی نو بشک بای رجسٹر کړي او پولیټیکل انتظامیه تا با ټول لوازمات پورا کړي خود کډوالو نه نورې پیسې پس غواړي پولیټیکل انتظامیه سره رابطہ وکړه نو د انتظامیه چارواکو وویل وزیرستان کې موجود بغیر کسٹم گاڑی دوی د ریکارډ لاندې راولي چې بیا خلک د ضرورت لپاره بنو ته هم بوتلې شي او بنو کې رجسٹرډ گاډو هم د پولیټیکل انتظامیه سره رجسٹریشن ضروری دی چې کله دوی واپس راځي نو د انتظامیه سره به پر ریکارډ کې موجود وي خو د گاډو په سر پیسو په اړه یې څه نه وویل. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل احسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم نو دا کلا جوړه کړه مغلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست دے او غت بدی دے دا گلنو خان
یخنیانو کی وا دا دے ونٹر کیپٹل جی ہو نا بے خور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پوراس پا پاو کم درے او دا ہر زیارت پوراس پا پاو کم یو لس بجے
اردن کو مشال ریڈیو تغوگی تاسو زمنگ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اور دې شه درنګ شه بل په پښتونخوا کې نه نیمې بجې کېدون کې دي د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه اور
د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی کلنۍ غونډه کې د برخې اخیستو لپاره راغونډ شوي دي. د نړۍ 1 شپېته مشران په داسې حال کې د غونډه کې برخه اخلي چې د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال بان کی مون په خبره د فساد او امیدونو وخت دی. تیر ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په ترڅ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون او د امریکا وزیر خارجه جان کیری سره ملاقاتونه کړي دي. په پکتیکا ولایت کې پرون ماښام د والیبال د لوبې پر مهال په یوه چاودنه کې 9 ملکي کسان ووژل شول. د کورونو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي رسنو ته ویلي دي چې د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د چاودنه کې څه باندې 10 نور کسان هم ټپیان شوي دي. افغان طالبانو په دې برید کې د لاس لرل رد کړي او ویلي دي چې دوی پولیسي وګړو بریدونه نه کوي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې تیرونی په مینا کې د ټیل ماټیل په نتیجه کې د مړو شوو پاکستاني حجیانو شمیره 6 ته رسیدلې ده. یاد وزارت په دغه پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیره 15 ښایي. د مینا د پیښې په اړه د پاکستان د مذهبي چارو وزارت د حج انفو ډاٹ اورګ په نامه یو ویبپاڼه هم پیل کړې چې پکې د وژل شوو او جوبلو حجیانو په اړه معلومات ورکړل شوي. ولس کډوال چې له غیر قانوني لارو په یو کشته کې یونان ته روانو پرون د ترکی سواحل ته نږدې ډوب او مړ شول. د ترکی رسنو د راپورونو له مخې د پیښې ټول قربانیان چې 15 ښځې او 5 ماشومان هم پکې دي د شام وو. د دې کشته 40 نور سپرلی چې د لامبو جامې یې اغوستې وې ژغورل شوي دي. تیر ورځ فرانس ویلي دي چې په شام کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد هوایي حملې پیل کړې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وای په واک کې د بشار اسد د پاتې کېدو په برخه کې د غربي هوادونو نظر پراخ شوه. روحانی پرون د امریکا له ټلویزیون چینل سی ان ان سره په مرکه کې ویل د فکر کوي اوس ټولو دا منلي چې ولسمشر اسد باید په واک کې پاتې شي نو موږ به د ترهګرو پر ضد جګړه وکړای شو.
خبرونه مور دردن کو سرزو اسلام آباد ته چتر زمون همکار رابع اکرم خان ځنی مطبوعات کتری دی او تاسو ته مهم ټکی وړاندې کړی.
مشرق ورځپاڼه خپلې درې کلي کې په مینا کې شیطانان ویشتلو په وخت د حجیانو د مرګ جوبلې پیښه ډیره د افسوس وړ ده. ادارې په وینا امید دی چې په یو دوه ورځو کې بل ادرک شوي حجیانو سره رابطه هم وشي. ادارې لیکي له دې پیښې نه مخکې د کرین د غورځېدو پیښه هم شوې وه. دې پرله پسې پیښو نه د سعودي حکومت له اړخه د حج لپاره اوچت کړي شوي د انتظاماتو په اړه ځینې سوالات هم راوچتېږي. ادارې وایي یو اهم سوال دا چې حج لپاره تعمیراتي کار ودرول شوی و نو بیا دغه کرین موجودګۍ سوال نه پیدا کېدو. دا کرین د حجیانو د تګ نه مخکې بل ځای وړل پکار وو. ادارې په وینا که دا احتیاط د کمپنۍ له اړخه نه و شوی نو سعودي حکومت له دې خبرې خیال ساتل پکار وو. ادارې په وینا بل دا چې د مینا د پیښې په اړه ویل کېږي چې حاجیان یو ترانسپورټ کمپنۍ په غلط ځای کوز کړي وو. که داسې شوي دي نو دا بد انتظامي ده. ادارې زیاتوي د دې دواړو پیښو رپورټ مخې ته لا نه دی راغلی خو د کرین د پیښې ذمهواري په تعمیراتي کمپنۍ اچول شوې ده. خو د دې تر څنګ دا خبره هم مخې ته راتلل پکار ده چې تعمیراتي کار نگرانۍ لپاره سرکاري چارواکو ولې په وخت کاروایي ونه کړه. ادارې په وینا د پیښو حقیقت به د رپورټونو راتلو سره معلومیږي خو په دې کې د سعودي عرب د چارواکو غفلت سنه سحده پورې شامل دی. ادارې اخیره کلي کې سعودي چارواکو مړه شو او جوبل شو لپاره د امداد اعلان کړی دی خو سعودي حکومت له په دې غفلت اسلامي نړۍ د مړه شو وارثانو او جوبل شو نه معافي غوښتل پکار ده ځکه چې د ډیرو کورنو د اختر خوشحالیانې په غم او ویر کې بدلې شوې دي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې پولیو د ماشومانو ډېره خطرناکه ناروغي ده او که په وخت د دې د مخنیوي څاڅکي ماشومانو ته ورنه کړی شي نو ماشومان د ټول عمر لپاره معذوری سره مخ کېدای شي. ادارې وایي دا وخت افغانستان او پاکستان نه علاوه ټوله نړۍ د پولیو د رنس نه پولیو فری ګرځول شوې ده. ادارې زیاتوي د پاکستان په ځینې علاقو کې د پولیو د مخنیوي مهم خلاف مشکلات دي او دا مشکلات تر دې حده پورې دي چې په زنانو حملې هم شوې دي. ادارې په وینا اگر چې دا صحیح ده چې پاکستان د پولیو مخنیوي لپاره هر ممکنه اقدام اوچتوي خو سوال دا دی چې د نایجیریا غوندې ملک نه دا مرض ختمېدی شي نو بیا د پاکستان نه ولې نشي ختمېدی. ادارې اخیره کلي کې باید چې حکومت په دې اړه یو جامع پالیسي جوړه کړي او اولس ته شعور ورکولو لپاره د علمای کرام او سیول سوسایټۍ نه خدمات ترلاسه کړی شي او قبایلي اولس په دې خبره قایل کړي چې خپل بچو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړي چې مستقبل یې محفوظ شي.
مطبوعات نیویارک ٹائمز لیکلی دی چې تیر ونه ملال یوسفزای زکه نیویارک خار ته تللی و چې په خپل ژوند جوړ د یو فلم پرانستو کی. بلخوا ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکلی دی چې د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی چې ډیر زر به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې بیا پیل شي. د دغه دواړو لیکنو مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې دا تیره اونۍ نوبل انعام یافته او د تعلیم مبارزه ملالا یوسفزای نیویارک ښار ته په دې موخه راغلې وه چې د هغې په ژوند جوړ شوی فلم هغه زما نوم ملالا کې خود د پرانستې په مراسمو کې برخه واخلي. د ورځپاڼې په خبره د دې فلم خپرېدو نه پس ملالا هیله مند ده چې په نړۍ کې به ټولو ماشومانو ته تر 12 کالو پورې د تعلیم ورکولو په لړ کې پوهاوی زیات شي. په دغه فلم کې د ملالې د ژوند ټوله کیسه ډیر په مفصل انداز کې شوې ده چې څنګه هغې د پاکستان په سوات کې ژوند تیرولو، څنګه هغې د تعلیم په لړ کې ټولنیز فعالیت پیل کړو، څنګه بیا د 15 کالو په عمر کې د طالبانو لخوا وویشتل شوه او بیا څنګه په ټول نړۍ کې خلکو د هغې لپاره دعاګانې کولې. د ورځپاڼې په خبره که څه هم ملالا د طالبانو لخوا د شوي برید ناروغه شوې خو اوس یې هم د مخ ګسړخ کې ساه نشته. د ورځپاڼې په خبره په دې فلم کې د ملالې د ژوند هغه اړخونه هم ښودل شوي دي چې نړۍ ترې نه ده خبر، لکه د هغې کوم لوبغاړی او نړیوال شخصیتونه خوښ دي او په کور دننه د خپلو کشرانو ورونو سره څنګه سلوک کوي. د فلم په یو برخه کې ښودل شوي چې د ناشتې په میز هغه په خپل کشر ورور څنګه سکونډارې لګوي او بیا د هغې ورور وایي چې ټوله نړۍ کې ملالا د یو پرمنه شخصیت په توګه منل شوي خو په کور کې هغه ډیره تشدد پسند ده او یکدم بیا ملالا د خپل ورور خبره قطع کوي او په چغه وایي چې نه زه تشدد نه خوښوم. بلخوا ایکسپریس ټریبیون لیکي چې تیر ورځ په نیویارک کې د یو غونډې پر مهال د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي که افغان حکومت غواړي نو پاکستان چمتو دی چې د طالبانو سره د دوی د امن په خبرو اترو کې مرسته وکړي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د کلنۍ غونډې په ترڅ کې جوړې شوې یوې اعلی سطحي غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي عزیز زیاته کړه چې د افغانستان امن او ثبات د پاکستان د امنیت لپاره ډیر مهم دی او د امن خبرو اترو لپاره په طالبانو که پاکستان خپل اثر کاروي نو باید دا په بله معنا وانغستل شي. په دغه غونډه کې سرتاج عزیز افغان ولس سره د پاکستان د ورورولۍ خبره یو وار بیا تکرار کړه او زیاته یې کړه چې هغه هیله من دی چې ډیر در به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې یو ځل بیا پیل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نړیوالو چارو ته رازوریدونکو، فرانس پرون په ډومبی ځل په شام کې د اسلامي دولت ډلې یادایش په مرکزونو بمباري کړې ده. ولسمشر فرانسوا اولاند پرون د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته ویلي فرانسوي جټ الوتکو په شام کې د داعش د روزنې یو مرکز چې د په وینا د ده د هیواد لپاره ګواښ ګڼل کېده په نښه کړی دی. په دغه اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
فرانسه وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد هوایي حملې پیل کړې دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون وویل شپږو فرانسوي جټ جنگي الوتکو د سوریې په قلمرو کې دننه د تروریستانو د روزنې پر یو کمپ بمباري وکړه او ویجاړې کړ. اولاند پر راتلونکو اونیو کې د نورو حملو خبرداری هم ورکړ. ولسمشر اولاند د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د وینا پر مهال د دې حملو موقعیت هم وښود.
La France a frappé ce matin en Syrie.
فرانسه نن سهار په سوریه کې د داعش تروریستي ډلې د روزنې پر هغه کمپ بمباري وکړه چې زموږ د هیواد امنیت ته ګواښ ترې کېده. په دې حمله کې د سوریې ختیځ ښار دایر الزور ته په یو نږدې موقعیت کې یو کمپ په نښه شو. پرون له دې مخکې د فرانسې صدر اعظم مانوئل والز هم خبریالانو ته وویل چې فرانسې د ځان د دفاع لپاره په اقدام لاس پورې کړی او په سوریه کې د داعش هغه مرکزونه په نښه کړي دي چې پر فرانسې د برید لپاره تیاری پکې نیول کېده. موږ په سوریه کې پر داعش ډلې ځکه حمله وکړه چې دا تروریستي ډله په سوریه کې له همدې مرکزونو څخه پر فرانسې حملې تنظیموي او تیاری ورته نیسي او په همدې دلیل موږ د ملګرو ملتونو د منشور د 150 مادې پر بنسټ او د خپل مشروع حق له مخې اقدام وکړ. ما د فرانسې ملي شورا ته ویلي دي چې موږ په همدې اساس اقدام او عمل کړی دی. د فرانسې جنگي جټ الوتکو له دې مخکې د عراق په خاوره کې د داعش پر مرکزونو حمله کړې وې. خو دا لومړی ځل دی چې فرانسوي مشران په سوریا کې د هوایي حملو د پیل خبر ورکوي. ولسمشر اولاند روانې میاشتې په پیل کې اعلان کړی و چې هیواد یې د سوریې په قلمرو کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو د حملو د پیل پر پلان غور کوي.
متګر راپور مور دا اوریدونکو اوس راځو یو بل راپور ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي شتمنو هیوادونو ډیر ناوخته دا درک کړه چې د جګړو لسیمو تښتیدلي کډوال په خراب حالت کې ژوند کوي. هغه د سرګندونې وروستو لغې کړي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ګډون په شام او نورو سیمو کې د جګړو له امله په لسګونو زره پناه غوښتونکو کډوالو ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسولي دي. په دغه اړه باندې د نوریاس نوري راپور.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي نړیواله ټولنې ډېر انتظار وکړ چې د سوریې او نورو سیمو د جګړو له امله د بې ځایه شوو کډوالو د ستونزې د هواري لپاره اقدام وکړي. انټونیو ګوترز له رویټرز آژانس سره په مرکه کې وویل داسې ښکاري چې شتمنو هیوادونو اوس د دغه بحران اندازه درک کړې ده. ګوترز چې د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په حاشیه کې خبرې کولې وویل په خواشنۍ سره شتمن هیوادونه د بېوزلو ستونزو ته یوازې هله متوجه شول چې کله یې هغوی په خپلو دهلیزونو کې ولیدل. هغه زیاته کړه تر هغو پورې چې اروپا ته په پراخه پیمانه کډوال نه و رسېدلي په پرمختللې نړۍ کې چا دا نه و منلې چې دا یو ډېر جدي بحران دی. ګوترز وویل که مخکې موږ د ودې په حال کې له هغو هیوادونو سره چې دو کډوالو ته په خپلو خاورو کې ځای ورکړی پراخې مرستې کړې وای د بحران ښایي نوی راولاړ شوی. اروپا ته یو دم له سوریې، عراق، افغانستان او نورو سیمو څخه د لسګونو زره کډوالو ورتګ چې ډیرو یې په ترکیه، اردن او لبنان کې د کډوالو کمپونه پریښي د اروپایي اتحادیې د غړو ترمنځ په دې اړه چې د دغو بې ساري شمېر پناه غوښتونکو او کډوالو د ځای په ځای کولو پروسه په څه ډول مخته یوسي ژور اختلافات راپورته کړي دي. کله یوې خوا د جرمني په څیر یو شمېر حکومتونو ډیرو دغو کډوالو ته هرکلی ویلی خو د ختیځې اروپا یو شمېر هیوادونو بیا له هغه پلان سره چې دوی د سهمیې په ډول په غړو هیوادونو باندې وویشل شي سخت مخالفت کړی دی. د رویټرز په وینا لبنان، ترکیه او اردن له کلونو راهیسې د سوریې د څه باندې څلور کلنې کورنۍ جګړې د میلیونونو کډوالو له ستونزو سره مخامخ دي. ګوترز وایي د دغو کډوالو ژوند ورځ تر بلې خرابیږي، دوی نه د کار کولو اجازه لري او اکثریت هم د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر د هنګري په ګډون د یو شمېر اروپایي هیوادونو هغه نظریه چې وایي ډیرو کډوالو خپل هیوادونه د اقتصادي ستونزو له کبله پریښي دي او د پناه مستحق نه دي رد کړه او وی ویل اکثره دغه کډوال اصلي پناه غوښتونکي دي.
دا مشال ریډیو ده.
له پاکستان خبرېدونکو د ډان رسپانې په لیکنه کې د سکنی کال د حج خطبه تکتنه شوې ده. لیکنه وایي پر دې د دې چې د سعودي مشر مفتي په دغه مهمه وینا کې د نړۍ د مسلمانانو اصلي ستونزې په ګوته کړې وي، هغه د سعودي حکومت د بهرنیو چارو د پالیسۍ دفاع کوله. د لیکنې لنډیز هارون باچا وروي.
د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې د تیر زیارت پر ورځ په مینا کې د ټیل ماټیل له وجې د سلګونو حاجیانو د وژل کېدو پیښې ته په کتو سره ویل شوي چې په تیرو کلونو کې هم د حج په مراسمو کې شویو ورته پیښو کې یو د پام وړ شمېر حاجیان مړه شوي دي. د لیکنې تر مخه سربیره پر دې چې د سعودي حکومت د حاجیانو د ګڼې ګوڼې کنټرولولو لپاره یو لړ اقدامات کړي، د حج د ټولې پروسې یوې دقیقې کتنې ته اړتیا لیدل کېږي تر څو د ورته پیښو کېدلو چانس نور هم کم کړل شي. لیکنه کاږي د سعودي تر ټولو لوی مفتي د حج په خپل خطبه کې د هغه هیواد د بهرنۍ پالیسۍ ملاتړ وکړ. شیخ عبدالعزیز الشیخ په خپل وینا کې د اسلامي دولت وسلواله ډله یاد کړه او د هغې پلویانو ته یې خطا شوي کسان وویل. نوموړي دغه راز د یمن حوثیانو ته چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف پر هوایي بمباری کوي د بېلارې خلکو خطاب وکړ. لیکن وایي دا روښانه نه ده چې د سعودي مفتي ولې د حج په خپل خطبه کې پر فرقیزه او له قومیت سره پر تړلو موضوعاتو خبرې وکړي. د لیکنې تر مخه د سعودي مشر مفتي پر دې خبره ونه کړه چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د زیاتېدونکي نفوذ پر ضد د اسلامي نړۍ مشران ولې یو کېږي نه او ګډ اقدام نه کوي. ځینې اسلامي دولتونه پر ځای د دې چې په یمن او شام کې روانو جګړو ته د خبرو اترو له لارې یو حل راوباسي غواړي دغه جګړې لا پسې ګرمې شي. دغه راز دا هم حیرانوونکی خبره ده چې د سعودي تر ټولو لوی مفتي د حج په خطبه کې اروپایي هیوادونو ته د مسلمانانو د پناه وړلو موضوع هیڅ یاد نه کړه. د خلیج پر بډایا بادشاہتونو د دې لپاره نیوکی کیږي چې په سیمه کې د جوړو شویو شخړو د هواري لپاره د پام وړ اقدام نه دی کړی. لیکن وایي د حج خطبه د نړۍ مسلمانانو ته د ورپېښو ستونزو د پګوته کولو او په اسلامي نړۍ کې پر هغو د یوه بحث د پیل لپاره د یوې مهمې وسیلې په توګه کارول کېدای شي. لیکن زیاتوي تر هغې چې د اسلامي نړۍ مشران په مسلمان هیوادونو کې د ترهګرۍ، سخت دریځۍ، ناروغیو، غربت او بېسوادۍ د له منځه وړلو لپاره کوټلي پروګرامونه جوړ او عملي نه کړي، ګرانه بریښي چې د نړۍ د څه د پاسه یو ارب خلکو راتلونکی ښه شي.
هارون بچاو چې د ډان رسپانې د یوې ادارې مهم ټکی وړاندې کول او د خپرونه په دې برخه کې تاسو د پاره دغه سندره وړاندې کړو. د ګلپانې په وازم سندره اورېده اوریدونکو سره جوړ راپور ته پیښور کې ډاکټران وایي چې د هوا د خچنوالي یا الودګۍ له کبله او بیا د ګاډو نه چې کوم ګیسونه وزي د هغې په نتیجه کې د سینې د ناروغانو شمیره کال په کال په زیاتېدو ده. خو د پیښور د ټرافیک پولیس چارواکي بیا وایي چې دوی د زیات لوګي کوونکو ګاډو پر ضد عملیات پیل کړي دي. له پیښور څخه ځلان یوسفزی نور حال راکوي.
د هوا د لودګي د ختمولو لپاره کار کوونکی مدني فعال ډاکټر سعید وایي چې په هوا کې د لوګي او ضروري ګیسونو د سیواوالي بنیادی لامل د ګاډو جاتیدونکو شمیره او له کارخانو خارجیدونکو لوګي او ګیسونه دي چې د انساني صحت سره سره د ټولې نړۍ په درجه حرارت بد اغیز کوي او موسمي بدلون ته وده ورکوي.
زموږ پوره کلایمیټ چینج شو لکه تاسو که سواد کې وګورئ کنه ما یو سټډي کړی و د کلایمیټ چینج باندې نو هلته موږ دا ابزرو کړو کنه چې بعض داسې برډ سپیشیز دي چې کوم هلته به اوس غلطه نشته بیکاز آف کلایمیټ چینج ټمپریچر چینج شو نور کنډیشن چې کوم ریکوایرمنټ ده هغه بدل شو چې کوم یو واورې به کوم سیزن کې کېږي هغه سیزن چینج هغه ټایم پیټرن چینج شو هغه سیزن کې اوس واورې نه کېږي او چې څومره مقدار کېږي او مقدار کې نه کېږي
د لیډرډینګ هسپتال د سینې د مرزونو د سانګې ډاکټر پروفیسر ارشد جاوید وایي چې د هوا د آلودګې د سیواوالي له وجې کال په کال د سینې د مریضانو په شمېره کې هم سیواوالي روان دی او باید حکومت د هوا د آلودګې د مخنیوي لپاره سخت قانون سازي او په هغې ټینګ عمل وکړي.
مین ایریاز مین آرګنس چې کوم دي چې کوم باندې دا انوائرمنٹل پولوشن دا دا ویکل ایمیشن چې کوم ایڈورس افیکٹس کی هغه لاسترګي دي یا سکن دے سرمن یا مرے دا او یا بیا پڑپوس دے یعنی لنگز دے او زخو چیس سپیشلسٹ پر حیثیت سرا دینا خبریم چه دا انتہائی مضر دے انسان صحت دے پارا.
دا پیخور دا ٹریفک پولیس ڈی ایس پی اصغر مروت پوینا دوی د زیات لوگی کا ان کو گاڑو پر زید کاروائی کوی خوائی چه پخار کی گاڑی اس دومر زیاد شیوی دی چه دا ٹریفک پولیس لپارا دا ٹولو گاڑو معاینہ کول گران دی.
ستاسو پیخور خار کے چه 7.5 لاکھ گاڑی وی او آبادی دونوں ہاتھ تورسی نو ظاہر دا دین بس نیگیٹیو افیکٹس دا دی وال رازی بیا پتہ کی دا سے دیر گاڑی ہم دی چھا گاڑی ایکسپائرڈ ہوندی دی زوڑ ماڈل وال دی مونگا گاڑو دا لگی چیک کولو پارا خاص کاروائی کو منتھلی دا مونگا پدے مانے کاروائی وی او کم گاڑے چ لگے ڈیر کی آگا فائنم کو اگے ڈاکومینٹس والو بیا گیتا فٹنس او کلیئرنس الاور کی گی چکل آگا گاڑے ٹک کی اور ولی.
ڈاکٹر سیدہ پوینا دا ہوا دا لودگے دا مخنیوی یولار ڈیرے ونے کرل دی او دا چی باید حکومت د زنګلونو د پریکولو مخنیوی وکړي او اولس هم لوونو پریکولو ډډه وکړي. زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور.
د زلان یوسفزی راپور مور د اوس د کرخې غاړه جلال آباد تور دو چرته چې د سراج العمارت باغ ته په ډرو ډلو خلک راځي او د اختر په څلورم ورځ میلې نمانځي. په همدې اړه په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دغه میله کې د سوتنو سره خبرې کړې دي او دغه راپور را لېږلې دي.
په جلال آباد کې سراج العمارت یو له هغو باغونو څخه دی چې کالو سر ورته خلک د سپورتي سرګرمیو تر څنګ د سیل او ساتیرۍ لپاره ورځي. خو د اختر په ورځو او نورو ملي مناسبتونو کې یاد باغ ته د ننګرهار د ولسوالیو پر خلکو سربیره له کونړ او لغمان ولایتونو څخه هم خلک په چکر راځي. یو تنځوان چې یاد باغ ته د اختر د ساتیرۍ په خاطر راغلی و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
نن د اختر څلورمه ورځ دی. ګوره چې لاش د اختر څلورمه ورځ هم ده خو ډېری خلک راغلي دي د میلې دپاره. زه هم راغلم او د خپل دوستانو وګورم ملګري وګورم راو تر څو د اختر دی. خلک راغلي دي د مختلفو ساحو څخه د مختلفو سیمو څخه اطراف څخه راغلي دي تر څو د اختر خوشحالیانې ولمانځي مونږ سره.
یو تن چې خپل ماشومان یاد باغ ته د اختر د چکر په نیت راوستي و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې خپل هم د اختریس چکر نه خوند واخیست او ماشومان هم په خوراکونو او سپرلیو ونازول.
سوهدین یم د جلال آباد د ښار اوسیدونکی. نن راغلو د اختر څلورم ورځ و دلته ماشومان هم راسره راغلو ماسات مکمل یو فیملی راغلو چکر هم ولګول د زنګوګانو کې وګرځېدو. ښه امنیت او ښه وضع ښه و او ښه خوشحاله یو او ټول دا ماشومان ډېر خوشحاله دي.
په دغه باغ کې یو تن چې کالو سر د سماوات تر شا ولاړ وي او خلکو ته شنې او تورې چای جوړوي وای چې د اختر په ورځو کې روزګار ډیر ښه شوی دی.
دلته خو همیشه خلک راځي خو اختر په ورځو کې دښت ډیر خلک راځي. زمونږ دا د چایو کاروبار دی.
د یادولو ده چې سکل د تیرو کلونو په نسبت د ننګرهار اکثره کلیوالي سیمې د بدامنیو ښکار دي او خلک نشي کولای چې په ډاډه زړونو خپل کلتوري او حتی مذهبي مراسم په هغه شان چې لازم وي ونمانځي. په همدې خاطر له اکثرو کلیوالي سیمو څخه ځوانان د جلال آباد ښار ته د اختر د نمانځلو په خاطر راغلي ول. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
بزمد عابد راپور مورده د خیبر جنسی په لوړګي کې د خیبر پښتو ادبی جرګې د سوري لاندې یو آزاد مشاعره شوې ده چې د سیمې یو شمیر شاعرانو په خیبر خواغسته خپل کلامونه وړاندې ک. دغه مشاعره ته زمونږ همکار فرهاد شینواری هم ورغلی وو او دغه راپور جوړ کړی دی.
بلنه ورکوم پروفیسر تواب شاه مسعود صاحب له چراشي مونږ تاسو خپل کلام واوروي.
اوس مې د خیال هغه مارغه چې تر اسمانه نه ځي او تا پرې کولې ترې وزرې اوس له تانه نه ځي. شعر ارزی چې عناصر مو شر ټول له منډه وستې نه وي نو تر هغې غم تیارې له پښتونخوا نه ځي.
بلنه ورکوم رحمان شیدا شینواری ته.
داستان د عشق یمه زلمه یمه پیغور غواړمه او بنګړای د پیغلو د مړوند یمه
لکشور غوانما او شیر دې چې پزره دی وشتم ظالم اوس می سر پرې کوي پزره دی وشتم ظالم اوس می سر پرې کوي او زخمی مرهې مناتر سه لکټکور غوانما مننه
فاروق سیبلم بلنه ورکړی دا او هغه رنگونه د سپرلی را ولا سشنا او سرس ګلابی را ولا اے د ساده کلی ساده لیونای نند خالونه په تندی را ولا
هیڅ ولای حمزه بابا وای چې د وخ کو چاس کی او زما د پښتنو سترګونه حمزه د یار مینا د کانو نه وبو باسي راغوالم محمد نثار افکار چې تاسو سره خپل کلام شریک کا محمد نثار افکار
لا د وصال د شپې سحرو باسا او لا می د زړه ناتلو خطرو باسا چې اسویلی می په قرار شي د زړه د قهر ډکرانا نظرو باسا
حمزه بابا وای یار پاینا کی خو سپرلی زرغونه ولای شو خیال زما د زړه چې پکې راغلو جانان غلای شو سل زما سوالونه په سل رنگو خو یو سوال دا یو خو دینه ترسی په دې سلو کې منلای شو ستا د نظر غشو می زړه ویشت پکې ودرېدو خوښې شو دا کور کني بهرم تر وتلای شو ته چې ورته رالی دنیا ورته رامخه شوه او زړه خو د حمزه ورکوټای کور خوست کلای شو نو بابا په دې سپېڅلي اشعارو سره د وړاندې کلام د اورولو لپاره بلنه ورکوم صفدر خان صفدر صاحب
مالا پلاس دیار راغلی گریوان ما چې خپل کلا پیژندلی گریوان هغه سردار د ټولو روغ شولو چې ستا کوڅه کې چاشلولی گریوان
مشاعره خیبر ایجنسی کې راپور مورید اوریدونکو او د خبرونې په دغه برخه کې تاسو لپاره د هارون باچا په آواز دغه سندره وړاندې کوو
دل درد ٹپی وایما ہلکا دام وای چیز خوشحال یما دزل پسر میں نویش تے سر پسر گبدے کلو مینا سوار لسمیش کو کے راشوا عزت ہم نیو زلے سم وگورم دیار دی دنالوے اخترا زدی رات لو تا انتظار کھو میانا دکڑ مار دا سرخا ماروا جد خوڑم نو خبر کڑے با دے غم دل بازار دیوران کو پر دیوران شیب بازار بیا راشمیا سبا تیار کلی تا زموائی خوشا لے نہ خوب لی موتا نرازی نا سبا کا بلتا روانی گم تینا زار شم جا بہو کھوتی دنونا بیزوانا تچ پسرو شنڈو زنگے دے لفو باؤ بیزوانا تچ پسرو شنڈو زنگے دے لفو باؤ زما جانا زما کیوا جد قدم خاورے رانج دستر گوکڑما خدای دی زما کا غنڈی منڈی او پسر و غنڈے چلوم تا بسا زما خلق پوی خجانان زوری وا بد نصیبا او یار خوب کی نوی نما
خلق اختر تا خوشالی گی زمتافر نا غم اوخ کے تو یو ما کبھی یار جھن دن گران دیوا چیشنا نوی زبطن سبے وطن خلق دیار لغما پایم او لکچی پوٹے پو بولو شوینینا سایپ دیلو یا دنیا کنو بغیر لیارا جون یوازی تیرم ماں